السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپل کتنې عکسونه خپاره کړي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر وو، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په 13 سپتمبر میاشت کې لومړی وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازی آصف دورانی له دندې ګوښه کړ. ښاغلی صادق لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي، خو د خپلو خبرو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجري لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع وزیر روسي سرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کاوه او د دې لپاره اتل نه دی. فطرت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تند بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه خبرې له تاریخي حقایقو د هغه بې خبري بولي. فطرت د پیغور په توګه دا هم ویلي چې پاکستان پر خپل دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان محمود غزنوي هغه مسلمان افغان بللی چې د سیمې له ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د ایماني مسؤلیت له مخې همدردي کوله. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سږني ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. WFP نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې میلیونونه نور افغان وګړي به د دې سازمان له مرستو بې برخې وي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبرداري داسې مهال ورکوي چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په روان سخت ژمي کې به د افغانستان شاوخوا 15 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي وو چې په 2015 کال کې به شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ وي. او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه کوي وایي د سوریه نوي واکمنان د ته ډیر لیوال دي چې د بشار الاسد رژیم له خوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د سوریه لپاره د نړیوال بې پرې او خپلواک میکانیزم د ادارې پلاوی پروند مشخ ته خپل سفر پای ته ورسو. د دې ادارې مشر رابرټ پټیټ د دې سفر پر مهال د شویو جنایتونو د اسناد او نورو شواهدو د خوندي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دا ځانګړی اداره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2014 کال کې جوړ کړه او دا لومړی ځل دی چې پلاوی یې سوریه ته ځي. دا و خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې همشته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومې میرمنې یې د ناوړه اغیزو کیسې کوي.
ما مخکې وظیفه درلودله، د طالبان په راتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
یو شمېر متقاعدین د طالبانو دولت د دوی په وړاندې په بې عدالتۍ تورن.
کور کې چې نه لرو، واړه مریضان دي، زه خپله مریضمه، حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي.
د طالبانو مشر تازه ویلي متقاعدین دي د خپلو حقونو د تثبیت لپاره محاکمو ته مراجعه وکړي. یو شمیر محصلان وایي دا مهال فزیکي څیره هم د نمرو په اخیستو کې رول لري.
محصلین کې کلا وریش نه داشته باشه دا نمرو ته هر نمرو.
هغه محصلان چې خولي او زره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي.
او د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هنیه یې په ایران کې په یو هدفي برید کې وژلی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 4 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه پروګرام د سر راپورته. نن د دسمبر 23 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو له بندیزه ټیک 2 کاله پوره شول. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغېزمنې شوي دا مهال د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پرېکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې همدا میرمنې وي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی مخکې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغان ښځې وایي د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول یو شمیر دوی چې د خپلو کورنیو سرپرستانی هم دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي لیلما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نادولتي موسسه کې دنده درلوده ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دو شمس
زه د څو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را ناخیستل شوې ده. په تیرو دوو کلونو کې چې له ښځو نه کار اخیستل شوی ډېرې میرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګرې په توګه کار کوم. 50 سل افغانۍ یو څوک راکړي باور وکړئ داسې سختې ورځې مې تېرې کړې که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه. په ویښه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چارې نداشتیم.
د کندهار یو اوسیدونکي صدف چې دا هم دوه کاله وړاندې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له پریکړې وروسته وزګاره شوې د خپلو ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پر اتک سره چې تقریبا درې څلور کاله کېږي چې د جزیات کې اغیزې کړې ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر اتک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو د ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د دوه کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې. واوله طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره دي د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موریدل چې نن ټیک دوه کاله پوره شول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو پر کار بندیز لګولی دی او افغان میرمنې وایي چې دغو بندیزونو متاثره کړي. بل ورته له تیرو درې نیم کلونو راهیسې افغان متقاعدان نه دي توانېدلي چې خپل حقونه د طالبانو له حکومته ترلاسه کړي. دغه متقاعدین اوس د ځان په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند بې عدالتي بولي. تفصیل په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی یې اړویستلي د خپلو حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم. دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کاله کېږي تقریبا څه کم څلور کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه اجرا شوي نه دي. درې ژمې مې سپرې کړه، دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو، واړه مریضان دي، زه خپله مریض یمه. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چا ته چې ورشو وایي چې تاسو ته معاش نه ورکوي، نو پیسې جنس هم نه راکوي راته. بنا دغه سخت ژمې را روان ده، واړه مریضان دي، د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هېڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زمونږ مقاماتو ته که زمونږ هغه ورسوئ، که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله اخندزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یا لیندۍ په اتلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین دې د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکه ستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي، د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره ټولنی پروسه ده. دغه محکمې ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي، پیسې حقوق معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي. او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان که دی اوس لپاره نه ده، دا ډېر د پخوانه دا تقاعد موضوع شته. دا تقاعد ګرځي سکوک مالیه له کارمند دولت نه وځي کیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنې سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکوي.
په تازه مورد کې د اکشن بی په ورځ د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خپره شوې او ویل شوې هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 170,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانگزای وایي امریکا او ناتو له افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. نوموړي د خبرې پرون په یو غونډه کې کړي چې تفصیل به له فريدې سیاله وو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال وایي د کابل او تهران نه دښمن یو دی. د شیر محمد عباس ثانگزي په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ثانگزي د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. ثانگزي په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لاپسې ژورې شي. ثانگزي د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس تنگزی د سوداګری او پنګونې خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي، که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یو رسیدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیځ پر وړاندې د یووالي خبرې کوي، چې پر دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیځ لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي، افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانکزی وایي، طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سره سیمګی ده چې ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خواره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالبانې دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې د طالبانو ته د اجازه ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته ادامه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیغام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزنسته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړی چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نه شي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي، اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تر څو میاشتو ځند وروسته د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنل چې په ایران کې د حماس په خوانی مشر اسماعیل هنیه د دوی په هدفي بریټ کې وژل شوی. تفصیل له احمد تکلا اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطیني حماس ډلې پخوانی مشر اسماعیل هنیه د اسرائیلي پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی. ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل، د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیه له برخلیک سره مخامخ شي. هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیلو وژلي دي، په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ برید په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبرانی هم په نخښه کړل. په دې ترڅ کې اسماعیل هنیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. که څه هم عمومي باور دا و چې د هنیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی، خو د کاتس پرونی خبرې د هنیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړه چې د حوثیاغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني. هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي. ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونو توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي. په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبه ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لږ تر لږه شپارستانه اسرائیلیانې ټپیان کړل. اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو د راپورونو په برخه کې راځو چې د کابل د شپې په انتون د شریعتو د پوهنځي یو شمېر پخواني محصلان ادعا کوي چې استادان یې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته په کتو ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې یې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 23مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولۍ او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه یې لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم، هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لومړی ویلي وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. د هغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداری ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
اوریدونکو مخکل دی چې ستاسو پیغامونه تراشو، ورزو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر کسان وایي دوی چې په روزمره ډول یا په ورځني ډول قدم وهي تر نورو زیات ځان صحتمند یا روغ بولي. دا چې د قدم وهلو ګټې څه دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورټي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهال ویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با توجه به بسته بودن ورزش
د ښځینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د ښځو لپاره د ورزش ښه لاره همدا پیاده ګرځېدل او قدم مهر دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي. ما ته تجربه شوې زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي احمد د پلی تګ د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولی شي ښه خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږئ. کله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته ده
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډېره ګټه کوي او هغوی چې هره ورځ 1 ساعت قدم وهي له هغوی یې عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکي فعالیت او هم ښه سپورت کیدای شي. کله چې د فزیکي روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچیرې په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
تاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتو د لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر چې جیوا ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جیني اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري. دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ژلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري. دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نشته، نو ډېر لیرې ځای د ټلیفونه دپاره ځو. اوس فلحال زه غره ته راختلی یم، دلته غره ته چې راوخیږو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانکي جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي، زموږ پیسې موږ ته نه راته رسېږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسېږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسېږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی. 4:30 بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د 15 دقیقو بحث خبرېدو ته چمتو دی. دا بحث دوشنبه په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اوري، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپلې کتنې عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت تر څنګ پر یو لړ مسئلو خبرې کړي. تر اوسه د دې خبرو جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجري لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر روسي سرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یو تلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کوه او د ده لپاره اتل نه دی. فطرت تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه په یو تند بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه سرګندونې له تاریخي حقایقو د هغه بېخبري بولي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سږني ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنې کوي وایي د سوریې نوي واکمن دې ته ډېر لیوال دي چې د بشار الاسد د رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقه بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې د طالبانو حکومت ولی د تقاعد سویو امتیازونه او معاشونه نه ورکوي. د دې پر ځای چې د دغو تقاعد سویو خپل حقونه ورکړل سي، دوی د تورونو کسانو په څیر ځانګړو محکمو ته لیږل کیږي. د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې له تقاعد سویو کسانو غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د تقاعد سویو غوښتنه د شرعي اصولو له مخې د مالی وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کیږي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یوه اته مادي فرمان کې د تقاعد سویو د حقونو او معاشونو ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دغه فرمان متن د شنبې په ورځ خپور کړ. اخونزاده د سش کال پورې حمل میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې د دولتي کارکوونکو له معاش څخه دي د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. افغانستان کې د دولتي کارکوونکو د تقاعد سن 15 کاله دی، یا هم چا چې 40 کاله په دولت کې کار کړی وي. څه باندې 3 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تقاعد سویو معاشونه نه دي ورکول سوي. دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی عمرونه زیات دي او څوک کار نه ورکوي. له لسیزو راهیسې د دغو تقاعد سویو کسانو له معاشونو د تقاعد په نامه پیسې ګرځول سوي، خو اوس د طالبانو حکومت د دوی د امتیازونو ورکولو ته تیار نه دی. پخوا به په ځینو خاصو مواردو کې مجرمانو یا هم په جرمونو تورونو کسانو لپاره ځانګړې محکمې جوړېدې، خو اوس د تقاعد سویو کسانو لپاره ځانګړې محکمې ایجاد سوې دي. په همدې بحث کې دا موضوع څېړو چې د طالبانو دغه اقدامات په څه معنا دي. آیا د تقاعد سویو کسانو امتیازونه به دوی ته ورکړل سي که یې په وړاندې نور خنډونه هم ایجاد سوې دي؟ د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي یو تقاعد سوی ښاغلی کریمی، بل تقاعد سوی تن یار محمد انوری، او د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سارنګر. درې وړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی کریمی، د طالبانو وروستي اقدام د متقاعدینو د امتیازونو په برخه کې مستاس په نظر څومره اندېښنې پارولې دي یا څومره د هرکلی سره مخامخ سوي؟
دغه فرمان خو بعضي خلک چې دین ملاتړ کړی دی یا مونږ هم ملاتړ کوو، په دې معنی چې د طالبانو مشر دا فرمان امضا کړی ده او صادر کړی ده. دغه فرمان یو تناقض لري. تناقض په څه معنا؟ یو تناقض دا ده چې د اصل فرمان لغوه کوي، او دویم موضوع دا ده چې دا په دې معنی چې موږ پس له دغه درې کالو نه چې درې کالم تیر که اسلامي امارت تر بیرغ لاندې لا هم دوی ته یو اتهام لرو، یو مشکل لرو چې دا باید د محکمو له لارې باید حل کړو. تاسو خپله پوهیږئ، د افغانستان ټول خلک پوهیږي، د جهان ټول خلک پوهیږي په دې باندې چې موږ داسې یو سن نه لرو چې موږ ته کار مساعد شي، موږ وکولای شو چې کار وکړو. اوس خو په افغانستان کې ځوانانو ته کار نشته، یا څه خاصه یې دا بډایانو ته چې بیا موږ یو، او موږ په دې باندې هم تاسو خبر استئ، ټول دوستان هم خبر ده، په دې باندې ټول خلک هم خبر ده او پوهیږي چې موږ خو ځامن لرو، موږ خو نور خپل یو بسته یو تشکیل یو خانواده لرو. داسې نه ده چې ځان ته وچېږو. تاسو به خبر سوی استئ چې یو سیمن صاحب یو بیچاره متقاعد د دې په خاطر باندې چې دوه زامن یې لرل، یو د یو حادثې په حساب، بلې د بل ترافیکي حادثې په حساب باندې بیچاره په شهادت ورسېده. دی په دې خاطر چې د هغوی هغه اولادونه یې نسو عیاشه کولی، د هغې په خاطر یې خپل ځان یې مړ کړ، ځان یې وژه.
ډیره مننه ښاغلی انوري، ستاسو نظر به راواخلو. طالبانو د خپل حکومت د خواخوږو او مامورانو په باب څه ویلي دي چې هغوی ته به تقاعد ورکول کېږي که عین برخلیک سره به هغوی هم مخامخ وي؟
دو خو خپل هغه خلک چې امارت راتګ نه وروسته چې دو تقاعد شي، دو دپاره ځانګړې محکمه شته. دغه متقاعدین چې مخکې د جمهوریت دورې نه تر داود خان او ظاهرشاه تر وخت پورې دو دپاره ځانګړې محکمه جوړ کړې چې دو مجرمان دي. یعنې یو سړی چې ځانګړې محکمې ته لیږي باید مجرم ولیږي. اوس دغه خلک څه ګناه کړی ده؟ ګناه یې څه ده چې دو درې کاله د دو حقوق چا ور نه کړه؟ او چې دا خلک غواړي چې زموږ حقوق راکوي، ژمی ده، یخ ده، د موږ اولادونه ته یخ ده لاسه په دغه حالات کې دي، او موږ چې نه لرو، موږ په دغه ژاړو چې وروره موږ چې نه لرو، اولادونه د موږ نه ډوډۍ غواړي، د موږ نه سوده کوټه غواړي، دا شی موږ نشو پوره کولی. یوازې دې نه چې دا زموږ حق راکوي، دو موږ محکمې ته لیږي. آیا که موږ مجرمې کوم ګناه هم کړی، په کوم ګناه باندې چې ته موږ محکمې ته لیږي، بیا زموږ حق ده، حقوق ده، دا د پخوانه درست دنیا کې دا حقوق بالکل رسمي چلیږي، او دلته چې راشي وای وای دا تاسو لاړ شئ محکمې ته لاړ شئ، بیا به دا ځانګړې محکمه به جوړېږي، بیا د ځانګړې محکمې نه وروسته بیا به د به ورقیار کوي د لاس کې به ورقۍ، دا به فرمه در کوي، بیا به زه مربوطه ارګان ته، بیا مربوطه ارګان دا تزیقی دا و دیر توری، دا کلونه کلونه تیریگی. اصلا دیده باره چه دا خلق لک احساس و کیش دا جمعی دا دا دیاغ دا خلق دیاغ دا لاسه پس حالت که دی نور موضوع خوب ریگه دا چه دا دوری نشته، دا دوری با قصه که دونی دی، دا لباس با قصه که دونی دی، دا مری جواندی با قصه که نی دی، وی دا خلق دا مون پا مقابل که دو مون سر جنگی دی دی. اردو اس کلا پا طرف که نو اخی دی، هر سوک چرا شی اردو، پلیس، امنیت، دا همه نظام عسکری دو نه پیګه ما چې دو چی ګناه ده پاره د خلک نیولې د ځابات غون خلک به تلاړ شي، ماتمه تلاړ شي، دوه رقم کې دوه راشي، یعنی تور نه خود په داخلك لیږي چې ورور لاشه د غدري میاشتې وو حقوق نه غدري میاشتې چې بیا د بودیجه تر عمل او ثور جوزا پورې بودیجه نه تصویب شوی، بیا په دې معنا به کې بیا په دې کې بل کلم تیر شي. دې معنا چې دا موضوع نه راکې نه ورکې نه زړه دې مطلب په دغه نامه باندې درې میاشتې داخلك دغه نامه وکړي چې دا نه وي وري میاشت کې به د تاسو حقوق به موږ وزارت مالیې ته دستور وکړو، تاسو هغه شو بیا به ته به محکمې پسې ځې، بیا به ته ورقه کوې، ته به ګرځې، بیا به ځې که تا هغه قطه به د چېرته یا قطه نوم بدل شوی د هغه قطه به تا تصدیق وکړي. ولې په دغه هر وزارت کې یو مدیریت د تقاعد شته، غونډ اسناد هلته شته، بیا دلته مستقل ریاست د تقاعد موجود ده، غونډ اسناد هلته موجود ده. که ته دغه تقلبي خلک پیدا کوې، دغه تقلبي خلک آسان پیدا کېږي.
ډېره مننه. د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر هم را سره دی. سنگر صاحب، تاسو هم باس ته شرغ لست، تاسو اتمن په جریان کې است، محکمې ته چې تاسو مراجعه کوئ له تاګ وروسته څه پروسیجر تاسو ته ټاکل شوی دی چې دغه خپل حقونه تاسو تثبیت کړئ؟
زه خپل خو محکمه د دې لپاره نه پیداوم چې دغه تثبیت شوی حقوق ده، تثبیت شوی حقوق کې نو دوی چې کومه بل فیصله څوک نشي کولی، دا د داود خان نظام نه را پدې خوا پورې د متقاعدینو دا یو اصل د حق د ځکه د برحالې په وخت کې دینه سکوک مالیات تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. دغه پیسې راغلي دي په د افغانستان بانک کې زیرمه شوي دي. نو بناء د افغانستان بانک
چې هر حکومت یې که امارت اسلامي که بل حکومت یې هغه مجبور مکلف دی چې د متقاعدینو حقوق باید ورکړ شي. مګر متاسفانه چې تر درې کلو پورې زموږ حقوق را نه کړ شول، نو اوس پیرن لپاره چې دغه نوي فرمان ته ټول متقاعدین خوشحاله وو چې شیخ صاحب دا فرمان ورکړ، متقاعدین ډېر خوشحالي ګانو. ولې د فرمان په اخوا او شاو لاندې برخه کې یو متقاعد سپینګیری چې هغه لاسونه پښې لرزیږي، هغه فل ده په کور کې پروت ده، هغه څنګه کولی شي چې دا محکمې ته لاړ شي؟ دا یوه دوم ډیر متقاعدین زموږ مړه شوي دي، دغه وکیلان ښځه ده، ښځه هم فلده په کور کې پرته ده، دا څنګه وکولی شي چې دا محکمې ته لاړ شي؟ بل دا چې دا محکمې پروسه ډیره اوږده پروسه ده. زه امارت اسلامي نه خواهش کوم، پیشنهاد کوم چې دغه د متقاعدینو دغه د محکمې پروسه دا باید ډیر خلاص شي. اول خو د دې د تقاعد د پیسو لپاره زه فکر کوم چې زما شخصي نظر ده چې محکمې ته به ضرورت نه وي، ځکه چې یو تثبیت شوی حق ده، د دولت قرضداره ده، د متقاعدینو امانت پیسې په افغانستان بانک کې ایښي دي، نو دې ته ور قرضه دا به زه مخکې دوستانو وویلي چې دغه پروسیجر ټول په همدې شکل د فعلن لپاره. ولې دوم دا چې دغه پروسیجر د کاري تر اوسه پورې نه رئیس د سترې محکمې بیان کړی ده او نه دی اوس فعلن لپاره دغه طرحه لیږلې ده. بره دغه اجراتي کاري چې څنګه دی دا فرمان عملي کړي، نو دا متقاعدین یو نفر نه ده، دوه نه دي، دا 1,50,000 تنها د جمهوریت د وختو متقاعدین دي. دا چې د اوس د امارت اسلامي په وخت کې دا تقاعد شوي دا ان 1,50,000 ته ارقام رسیږي. آیا اوس دې ته مونږ دې ته حیران یو چې دغه محکمه به نو د ورځې څو نفره د دې ورقرضو ته احکام ورکړي؟ او د سره ځکه چې هر متقاعد دلته پښتني کې یلته په فرمان کې ویلي چې مقنی دلیلو سره دا به بیا لږې خپل مجبوجه مربوطو ته یو میاشت هلته درې دوم بل هغه دا ویلي دي چې هر متقاعد باید اسناد ولري. د فعلن لپاره زه همیشه دا وایم چې د متقاعدینو په کورو کې آرشیف نه ده. متقاعد دیرش کاله مخکې تقاعد شوی، شل کاله مخکې تقاعد شوی، هغه لرزیږي، سپینګیری ده، دا اسناد خو په کور کې نه لري کنه. ولې د متقاعد اسناد کوم مامور د دولت چې تقاعد کیږي هغه وزارت مربوطه ورته علمي خبر ورکوي، مکتوب ورکوي، اکرامیه ورکوي، ټول اسناد د متقاعد سره ریاست تقاعد ته لیږل کیږي. ریاست تقاعد هلته فعلاً لپاره زموږ موجود ده، د متقاعدینو ټول اسناد عملته موجود دي. ریاست تقاعد زبنګ د متقاعدینو سند یو کارت ده، فعلاً چې موږ ته وزارت مالی کارت دی، آی ډی کارت را کړی ده، دا سند ده د متقاعد. دوم د بانک کارت یې ورته ورکړی ده چې دغه بانک کارت ته ځي د متقاعدینو خپل حقوق اخیستي دي. نور باقي مانده اسنادونه زموږ ټول په ریاست تقاعد کې دي. خپل شخص سره چې متقاعد ده هغه په کور کې کوم ډیپو یا آرشیف یا که مغه نه لري چې هغه د تابس نه لري چې د په کور کې اسناد ساتي وغه وي، ځکه دا خو رسمي اسناد دي او متقاعدینو ته په هغه وخت زمان کې اسناد چانه ورکول شي خپل کورو ته ویسي، دا بل مشکل ده زمونږ. دریم موږ دغه پروسیجر د کاري موږ ته تر اوسه نه ده تعریف شوی چې آیا په ولایت کې محکمې دایریږي، تنا په مرکز کې څو محکمې دایریږي. نو موږ اوس دې ته معطل اوسو، دې ته انتظار یو موږ چې دغه پروسیجر د کاري کوم کار چې دی محکمه په تفاهم د وزارت مالی سره کوم برنامه د کاري د اجرات د متقاعدینو لپاره چې لري، نو دا تر اوسه موږ ته تشریح شوی نه ده او تر اوسه کوم برنامه خاصه نه ده معلومه چې آیا دغه برنامه موږ هر یو شخص وړي هلته، آیا کوم د متقاعدینو لپاره ده چې کوم څو نفره تعینېږي لکه وکیلان د مدافع غوندې دا کار کېږي؟ ولې زما په نظر شخصي نظر باندې دا یو ډېره غټه اوږده پروسه ده دلته، او دغه متقاعدین د فعلن لپاره اشد حکومت ته ضرورت لري. موږ درې څلور ژمي متقاعدینو ډېر په لږه په تنده بې بخارۍ بې لرګیو تیر کړ، اوس فعلن لپاره هم ژمی دلته موجود ده. دا په دې ژمي کې د متقاعدین په کورونو کې نه لرګي شته، نه زغال شته، نه د ګرم کولو اغسته، نه د بل امکانات شته. او دا متقاعد یو نفر نه ده، دا کورنۍ لري، دا چې هر کورنۍ 15 نفره ده، ځکه تر درېمه برخه نفوس د افغانستان تقاعد ده، او دغه درېمه برخه ټول د امارت اسلامي نه خفه دي.
ډېر مننه ښاغلی کریمي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو تقاعد سوي کس د بېوسۍ د لاسه ځان وژنه کړې ده. تاسو په ور ور د تقاعد ریاست مخې ته، د مالی وزارت مخې ته، دغه راز نورو ځایونو کې اعتراضونه هم کړي دي له بندیزونو محدودیتونو سره سره. تر اوسه چې تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده، هغوی څه ځواب تاسو ته درکوي چې درکول کیږي دغه ستاسو حقونه کنه؟
وزارت مالی ته، رئیس الوزرا ته، حتی قندار ته د 14 ورځو دپاره د څو نفر نمایندګانو سره لاړ.
اعتراضونه چې دوی کړی وو یا کوي، مثال د خبرې د وزارت د ریاست ښځینه اعتقاد په مخ کې دا اعتراضونه صرف په دې ده چې دا خلک متوجه شي او زموږ مشکلات ومني او یا یې واوري. مشکل دلته ده اوس د وطن دپاره چې هیڅوک متقاعدین په رسمیت نه پیژنده او نه یې پیژني، نه وزیر صاحب د مالیې او نه داسې ارګان پیدا کیږي چې مشخص یو خبره وکړي چې تاسو ته په دغه تاریخ یو کال بعد، دوه کال بعد، درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله بعد درکوم. هر ارګان ته چې موږ مراجعه کړې هغوی دا ویلي چې بلې تاسو حق د موږ درکو. بلاخره دغه د دې حق موضوع دغه سو چې فرمان صادر شو، موږ فرمان د صادرېدو هرکلی کوو، ولې مخکې چې سنګر څه ویلي یا نور دوستانو ویلي دا پروسه ډېر طویل المدت ده، تر هغې پورې به څوک یا به ژوندی پاتې نه شي انشاءالله ولزین. دا زموږ متقاعدین اکثریت به یې نه وي، شاید پنځه نوي فیصد تر نوي فیصد پورې به یې نه وي، ځکه اوس پروسیجر د کاري د محاکم دونه بتی روان ده چې په دوه کالو کې په درې کالو کې نه نوی شمېره تر سلو تر دوه سوه دوسیې پورې رسېدلې. دا چې اوس هر مجرم متقاعد مجرم متقاعد چې اوس یو لک پنځوس زره نفره یي، نو تاسو فکر وکړئ چې دا به په څه مشکلاتو باندې، په څه جنجالو باندې، په څه کړاوو باندې دی به راځي، بیا به کرا ورکوي، دی به بیا نوبت نیسي، دی به لرزیږي، لس نفره به د دې سره به ځي، هر موټر کښته کېدلو، پورته کېدلو، خوراک او څښاک ټول شیانو سره به یې دوه درې څلور نفر یي، دی چې تشناب ته هم ځي باید نفر یي، دی چې شفاخانې ته هم ځي باید دې سره نفر یي، دی چې موټر کې هم پورته کېږي باید دې سره نفر یي. نو زموږ مشکل دا ده که دوی وغواړي، که عمارت اسلامي وغواړي، دوی ته ډېر اسانه لاره اوس هم شته چې دغه فرمان د تطبیق لپاره کېدای شي چې ستره محکمه خپله ځانګړی ډول باندې داسې ورته محکمه چې ورته ویلي چې محکمه ایجاد کوي، دوی دی یو کمیسیون ایجاد کړي، دغه کمیسیون دې ولیږي ټول وزارتخانو ته، ټول دولتي اداراتو ته، د خزینې تقاوت وزارت مالیې د نمایندګانو په شمول دوی دې لاړ شي، عملته دې دا ټول اسناد خپله بررچي کړي، هر وزارت نه دې، هر ارګان نه دې جدا جدا پوښتنه وکړي چې مثال خبرې تاسو څو نفره متقاعد لرئ، راوړئ د دې په هکله باندې اسناد، هغه چې معقول د دوی د معقولیت په حساب باندې چې دوی معقول ګڼه هغه جدا یو جدول ونیسي، هغه چې نه ګڼه هغه دې جدا هغه خلک چې کوم مشکل نه لرل هغوی ته دې اعلان وکړي رسمي چې تاسو مراجعه وکړئ، راسئ خپل حقوق واخلئ، او هغه کې چې مثال د خبرې څه مشکل و هغوی ته دې اول ورکړي چې وروره تاسو راسئ محکمې ته، تاسو ورقیار دو کې دغه په حساب باندې چې کمیسیون کړی وو تاسو اسناد برچې کړی ده، په برچې کې تاسو په اسناد کې داسې نیمګړتیا پیدا شوی ده. نو موږ نه پوهېږو چې دا یخ زمی سره دا یې څلورمه زمی ده، تاسو باور وکړئ، باور په خدای وکړئ، یعنی دا ټول خلک دی واوري، زه داسې یو شی درته وایم، والله بلا زما دې په خداوند په خدای باندې قسم ده چې ته ما تر اوسه پورې په خپل د کور دپاره یا زغال اخیستي او یا لرګۍ اخیستي او یا زه د دې توان ولرم چې وایخلم.
واقعا ډېره سخته ده. ښاغلی انوري، یو تقاعد سوی کس په افغانستان کې چې لسیزې لسیزې له معاش څخه د تقاعد پیسې ګرځول سوي په څه وضعیت کې ژوند کوي؟ مخکې ښاغلی کریمي یو څو مواردو ته اشاره وکړه.
دا حالت د انسانیت د حالت نه وتلی ده، په دې چې دو ته فکر وکړه، یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا تقریبا درې کاله، څلورم کال دغه روان ده، تر څلورم کال کې دو هیڅ عاید نه لري. ګوره پیسې معاش و د متقاعد دپاره هماغه د دې حقوق یو 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 مدرک و، هغه دو بند کړه، دو ورته نه ورکړي چې یو نفر یو کال ونه لري، دوه ونه لري، درې ونه لري، دا څلورم کال روان ده. آیا په دې کې دونه احساس شته په دې خلکو کې چې دا خلک به څه کوي، څه خوري، څه خل ژوند کوي؟ دغه حالت ډېر سخت حالت ده، ډېر په مشکلاتو خلک ژوند کوي، ډېر په بدبختي حالت کې ژوند کوي. نو یو نفر د زامن کر په نظام کې وو، هغه ته پاره وظیفه نشته، هغه ته وظیفه نه ورکوي، نو خیال چې د تا اولادونه په وظیفه کې نه کوي، ته هم متقاعد دی، د تا حقوق هم نه ورکول کېږي، نو ته فکر کوه دا خلک به څه وکړي؟ آخر آخر دې نه به چی جوړ شي؟ په لسهاوو خلک خودکشي وکړه، په سلهاوو خلک دغه خپل ژوند د لاسه ورکړل، دغه بدبختي و دغه غریبي د لاسه. نو دغه حالت په دې ملک روان ده، نه پوهېږم چې دغه دنیا به هم نه اوري دا خبره، دنیا خو باید به دا خبره واوري که نه، دغه حق حقوقو یو حقوق بشر ده، یو حقوق د ښځو ده، دغه حقوق د متقاعدین چې یو متقاعد ته فکر وکړه چې ده په هغه کې څو څو فامیل ده، د دې اولادونه، د دې لمسیان، د دې کړوسیان، دوی ته ګوري چې دا بابا به مې ماته چی راوړي، بابا په لاس کې واک هیڅ نشته، بابا چی بچي وکړي، د بابا حقوق څوک نه ورکول کېږي. نو د بابا حقوق ورنکي او په دغه فرمانو باندې دا لکه چې یو ماشوم ته یو دوره پی هغه پلی واخلي او زه وروره دغه باندې سات تېر کړه. دغه فرمان د غولولو فرمان ده، دا د واقعیت فرمان په دې نه ده چې دا په کلونو کلونو دا موضوع نه حلېږي. اول خو مونږ ته ویلو چې تاسو حق نشته، دغه لاره اکاډمي علوم دوه مفتیان امضا کړي، تاسو حقوق ثابت شو، حق ده، دا تقاعد حقوق حق ده. وخت چې دوه مفتیان فیصله وکړي امضا وکړو، نو بیا محکمې ته څه ضرورت شته چې بیا محکمې د پاره دوه لاړ شي محکمې ته لاړ شو؟ خو محکمه هلته په دوه مفتیان امضا وکړه که نه؟ دوه مفتیانو خو فتوا ورکړه چې بدلو حق ده، مسلم حق ده. وخت چې مسلم حق ده، نو بیا څه چې د پاره دا فرمان بیا ځانګړې محکمه جوړېږي، بیا به زوري شرعي حکم له نقطې نظره شرعي وکړو. خو تقریبا دوه کاله درې کاله دوه کاله تقریبا مخکې فیصله وکړه چې د دوه حق ده، مسلم د دوه حق ده، د دوه ماش نه ګرځول شوی ده، د دوه پیسې دي، د دوه پیسې په جیب کې دي، د جیب نه څوک نه ورکوي، اجازه نه ورکوي، هغه ورته ورکوي. نو دغه حالت ډېر بد حالت ده، ډېر مشکل حالت ده. په دې مونږ پوهېږو په دې چې ولا دا فرمان چې دا لاړ شي محکمې ته لاړ شي، د محکمه دوی شي، دا به بیا تقریبا ډېر وخت نیسي. په دغه وخت سره دا کار نه کېږي. اوله خلک دا چیغې وهي، دا وایي چې د مونږ حقوق راکړه، ژمه ده، یاغه ده. وخت چې ژمه ده، یاغه ده، چې ته په جدګه دې میاشت کښې ما ته حقوق نه راکوې، په دلوه کښې نه راکوې، په اود کښې نه راکوې، حمل میاشت کښې بیا روژه شوه، بیا د ده بودیجه نه پاس کېږي. پروس کال بودیجه دو اعلان کړه، ما تر اوسه پورې افشا کړی نه ده چې دا څومره بودیجه وه، چې کوم شي د پاره وه. نو دغه حالت سره دا بیا په کلونو دغه موضوع تېرېږي. په دغه باندې ځان هغه کړه چې وروره مونږ فرمان ورکړی ده. څه شي فرمان ورکړه؟ دغه فرمان خو دې د پاره نه ده چې دغه فرمان حق ده، ثابت شوی ده، مفتیانو ورته امضا وکړه چې وروره حق ده. وخت محکمه فیصله وکړه، هماغه قاضي ده، هماغه مفتي ده، هماغه مفتیانو ورته امضا وکړه حق
ډېر منل. تاسو د ځانګړو محکمو مسلې ته اشاره وکړه ښاغلی سنگر. ځانګړو محکمو ته ورتګ چې یو تقاعد سوی کس خپل امتیازونه تثبیت کړي، څومره ممکن ښکاري چې په دغو محاکمو کې هم ناست کسان هغه څوک وي چې د تقاعد امتیازونو د ورکولو مخالفان وي؟
تشکر، مننه. دې کې خو مخالفان خو مونږ ته نه معلومېږي، مګر زه دا وایم چې دغه په محکمه کې دې کې به ډېر مسلکي کسان اوسېږي، هغه مسلکي قاضیان اوسېږي چې دا په قوانینو باندې هم پوه اوسېږي، دا په قانون د ذاتي د افسرانو هم پوه شي، قانون اساسي باندې هم پوه شي، بدني قانون باندې هم پوه شي، قانون د کار باندې هم پوه شي. نو دلته ضرورت دا ده چې د امارت اسلامي باید دلته مسلکي قاضیان هلته وټاکي چې دا د متقاعدینو حقوق ته پښو لاندې نیسي، ځکه چې دا یو خو قاضیان خو ډېر دي، خو دلته اهلی خبرته ضرورت ده. دوی دې باید خیر ده که په دی نور نه لري، یو بل چا نه د بل مرجنې راوغواړي. دلته مونږ پخواني قاضیان هم لرو، متقاعدین قاضیان هم لرو، حقوقدانان هم لرو، ځکه دا موضوع اوس حقوقي سوله. دا موضوع حقوقي سوله، دغه فیصله هر څوک نه شي کولی د دې متقاعدینو په اړه باندې، ځکه که بیا دوی وایي چې دا قوانین هم نه منو. دا د شرعي نظام خو شته، د قانون خو زموږ قرآن ده، ولې په قرآن کښې خو دا مسله نه ده ذکر شوې چې متقاعدینو ته باید حقوق ورنکړل شي. دا خو حق ده، حق مسلم حق ده، دې کښې هېڅوک انکار نه شي کولی. نو د دې په خاطر باندې اوس مونږ ته دا مخکې له وخت کښې ده دا خبرې مونږ ته، ځکه چې تر اوسه محکمه نه ده ایجاد شوې، دغه پروسیجر د کاري دی مونږ نه ده لیدلی، تر اوسه مونږ ته چا نه ده ابلاغ کړی متقاعدینو ته چې تاسې دغه دغه اسناد ولرئ، دغسې دغه چې تاسې له پوښتنه کېږي، تر اوسه پورې دغه عملي بڼه یې نه ده نیولې. نو دغه بعضې خبرې زمونږ مخکې له وخت دي چې کوي، دا یو پیشبیني ده چې کوي. مونږ وګورو چې په دې دېګ نه څه شی راوځي، آیا د متقاعدینو په ګټه ده که په تاوان باندې ده، ځکه چې پروسیجر د کاري د محکمې باندې مونږ پوه نه شو. اوس مونږ نه ادا کولی شو، نه فرمان ردولی شو، نه بل کار کولی شو، ځکه چې فعلاً لپاره هېڅ خبره هم نشته. وزارت مالیه هم ته نیسي، ریاست تقاعد ته وظیفه ورکړې ده چې آمادګي باید ونیسي. ریاست تقاعد دا تخنیکي ستونزې، کمپیوټرونه، بایومیټریک دا سیستم ټول فعال کړی، هغه په هغه کار کوي. نو محکمې ته اوس وګورو، زه مجبور یم سبا نه باید مونږ رئیس صاحب د سترې محکمې ته، وزیر صاحب رمالیې ته مونږ د ملاقات پیشنهاد ورکړو چې د دوی خبرې مونږ واورو. پس دغه نه مونږ کولی شو چې د فرمان په مورد کښې مفصلاً ټول معلومات ورکړو، ځکه چې تر اوسه دا خو یو فرمان راغی او دغه شیان یې په کښې لیکلي دي. دا چې اوس دلته څه کېږي، نو مونږ په دې باندې هم مونږ معلومات نه لرو. نو مونږ به لږ منتظر شو دې ته چې دغه د دوی دغه طرحه
کم پروسیجر د کاری کې دی دا عملی کولو لپاره چې دی تیار شو یو نفر چې وو موږ بیا پوښتنه چې په موږ باندې څه کوي ساده دی بل دی د خیری متقاعدین هم بنګلرو دی مورد کې دی دا کار شروع کړي په تاسو کې خو خیر هغه ریاست تخاوت دا تصفیه کاری کولای شي یو تعداد زمونږ مړ شوی دی یو تعداد زمونږ په خارج کې دي دا متقاعدین یو تعداد ګور مدافع وکیل دی ولای دا یو تعداد دلته وکالت خطونه جوړ کړی دي دا متقاعدین او دومره دا چې یو لکاویا زره یو لک 50 زره مونږ د زمونږ متقاعدین دورانه شخصي متقاعدین دي کشتره مخالف قومندانانو هر یو سلويخ نفر د 10 نفر 50 نفر سهمیه و دی باور کړ دا نفر زما د تقاوت تصوخ سی دا به تقاوت کړی دا هغه بلته برحالی ماشه مخشتالت تقاوت مجده موضوعان بانی هم مونگ لرو دا چه دوی چه پیلان لری نو دا با مخیر وقتی چه دی مونگ تفسیری پیشو کو نو دا با مونگ منتظر شو چه مونگ تا محکمه سوی وزارت مالیه مونگ تا سوی او خود سر تون فرمان داگه ولی فرمان تا مونگ طول خوشحاله و ذکر چه دا یو دریچه و یو کرکی و دی متقایدین لپاره وازه سو چه حکومت پوشو چه دا متقایدین حق برحق دا تون دغه تا خوشحاله و ځکه چې موږ ډېرې چې دی وځي د درې کلو کې ډېر مسایل راغله مخکې د دوستانو ویل ګوریا جلال آباد په دیوال باندې وهلې ده خودکوشي وکړه کوم نابل اور په پولیس کې خپل فامیلانو کې دا فرمان نومي چې واوري د اغال ته مرسته پرې کول ته مړ ویل دا و زره پیګل چې دا له خوشاله مرسته وي دا او کله غم مرسته وي دا نو دا چې تلفات هم موږ لرو دا دیگر خو دا دغه متقاعدینو ته ټول رواني تکلیف فلم پیدا شوی دا په خدای ډیر کورونه غلطی جاتی ځکه چې جب کې پیسې نشته اقتصادي ضعیف ده په یخه ګوټه کې دی ناسه خېټه وږی ده نو دا به څنګه د فامیل سره به کې دا څنګه وارثي کې فامیل کې او هر متقاعد چې ګوري سوال 15 سفره دا اولادونه لري مسیان لري د کورنۍ مشر دلته نو په ډیر سخت سوزي کې دا متقاعدین دي بیا هم د امارت اسلامي نه احترامانه خوښتو چې دغه روسل لنډه کې او ځلې کې
ډیر مننه ښاغلی کریمی د خبرونې وخت ډیر کم دی که چیرې تاسو راته وایست چې تاسو ته د تقاعد امتیازونه نه درکول کیږي ژوند به څنګه تیروي ژمی به څنګه تیروي چې تازه پیل شوی
دا درې کلم چې تیر کړی څلورم کال باور وکړي چې موږ د شرما خپل د کوڅونه خپل د کوڅو ته چې ننوځو یا خار ته وځو یا ننوځو د دکاندارانو نه پټ وځو پټ ننوځو پټ وځو په څه خاطر باندې هغه تر اوسه پورې دا چې تکلیف کاوه چې دوی لکه په خواني مامورین غونډیا چې به ماش ولري یا په خواني تقاعدچیان غونډي به دوی په کال کې ټول خپل امکانات اخیسته زمونږ پیسې به ټول یو ځای راکول اوس به ما چې کی او چې دوی پیسې ورته چې زمونږ تقاعدي سو په درې کال کې اجرا نه کړ هغه یې څوي هغه یې علاوه مونږ هم څه مشکلات لرو ولازم مونږ دکانو کې چې نهسته ولازم مونږ مغازو کې چې نه ده پاتې دا چې یو جزار چې دین سړی مطلق بندي د دې حالت هغه بندي ته ډیر خدای
ډیر مننه ژوندۍ اوسې دا وريدونکو نه هم مننه د غرض د پروګرام د ملمنو چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته په دې بحث کې مود تقاوت سو یو پرستونزو خبرې وکړې د بحث ملمنه او یو تقاوت سو شغلي کریمی بل تقاوت سو کس یار محمد انوري د غرض د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر
سمدر سر دین او شل خالی جلے کڑی دی بیا چیری بارے سڑ گئے میں سمدر سر دین او شل خالی جلے کڑی دی بیا چیری بارے گے کڑی دی بیا چیری ले بیا چی